السلام علیکم او ستاسو شه دا مشال ریډیو دا نن دا شروع ورځ د 2023 کال د سپټمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. ملي همې ساده مو د مشال ریډیو د مسپخین 3 بجو په خبرونه کې مو ورکړلې کوم په خبرونه کې د خبر پښتون پاک بالي زلو پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو سره سره دوه هفته وار پروګرامونه مشال آنلاین او سازونه زنجیرونه وړاندې کوو. خوول د دې ساده تازه خبرونه له احمد الله نه.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي له افغانستانه د ځواکونو وستل د امریکا لپاره غوره وو. پولیس وایي د ترهګرۍ ضد یونټو یې په بلوچستان کې د داعش یولس وسلوال وژلي دي او طالبان وایي د نوي حکومت د تشکیل په اړه بحثونه پای ته رسیدلي. د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي له افغانستانه د ځواکونو وستل د امریکا لپاره غوره وو. جو بایدن پرون په خپل تلویزیونی وینا کې په افغانستان کې د ورستۍ اقداماتو ارزونې پترس کې ویل چې د په مخ کې دوه لارې وي، یا بل افغانستان اوزی او یا به جګړه تیزوي. خو د خپل وسنۍ پریکړې ذمہواری ومنله. نوموړی وایي له افغانستان وتل د امریکا لپاره ښه پریکړه وه او دا د هغې دورې ختمېدل هم وو چې پکې د نور هیواد د بیرته رغولو لپاره ستر فوزي عملیات ترسره کېدل. له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو یوه ورځ وروسته بایدن وویل د افغانستان په ناصرګند مشن کې د دوی نور کم واضح مقصد نه و پاتې شوی او په افغان جګړه کې ونډه جاری ساتل د امریکا په مهمو ملي ګټو کې نه و. بایدن د اسلامي دولت خراسان ډلې ته هم پیغام ورکړ چې موږ لا هم تاسو سره حساب نه دی برابر کړی. د وسلوالو ډلې په کابل کې په 26 اگست هغه ځانمرګ برید ذمہواري ومنله چې پکې د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 180 کسان ووژل شول. د پاکستان پولیس وایي د ترهګرۍ ضد یونټ وی په بلوچستان کې د داعش یولس وسلوال وژلي دي. چارواکي وایي دا کسان د چاپی او د یاد ډلې له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. دوی وایي د اگست پر 1.5 چاپا وهلو وروسته په مستونګ ضلع کې د داعش وسلوالو پټنځایونه په نښه کړل. په دې سیمه کې وسلوالو په دې وروستیو کې دوه پولیس چارواکي هم وژلي وو. پولیس وایي د چاپې پر مهال ورته خودکش جیکټې، لاسي بمونه او رایفلې په لاس ورغلي دي. د پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي دفتر د وژل شوو وسلوالو او د دوی د قومیت په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. داعش په پاکستان او افغانستان دواړو کې سیمه ییزې څانګې لري. طالب چارواکي وایي د نوي حکومت د تشکیل په اړه بحثونه پای ته رسیدلي. د طالبانو مطبوعاتي غړي مولوي بلال کریمی نن مشال ویډیو ته وویل چې د نوي حکومت په اړه چې کمی مشورو او بحثونو دوام درلود هغه بشپړ شوی دی او نږدې راتلونکي کې به یو نوی حکومت اعلان شي. خو دا چې د حکومت طرز، جوړښت او څرنګوالی به څه ډول وي او له دوی پرته پکې نور چاته ونډه ورکړل شوي، نوموړي په دې اړه زیات معلومات ورنکړل. خغلی کریمی وینا وه چې دوی مشر حبت الله په مشرۍ د حکومتوالۍ درې ورځنۍ ناسته د تیرې دوشنبې پورس پای ته رسیدلې. بلخو افغان طالبانو له خپلو ځواکونو غوښتي چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د اگست پر 1.5 د کابل هوایي ډګر د طالبانو هغو غړو ته وینا کوله چې د امریکایانو له وتلو وروسته یې د کابل هوایي ډګر چارې په لاسو کې واخیستې. ښاغلي مجاهد له خپلو ځواکونو وغوښتل چې خپل ملت سره په چلند کې ډېر احتیاط وکړي. د ده په خبره ملت یې شل کلنې جګړې ځپلې او نور دې تحمل نه لري چې وځورېږي. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ډایریکټریټس یا حکومتي څانګو سره اړه لرونکو چارواکو یو وار بیا په خپلو تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره احتجاجي پرلت ترسره کړ. د اګست پر 1.5 د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته د 12 ګریډ نه پورته چارواکو د خپل احتجاجي پرلت پر مهال له حکومته په تنخواګانو کې د 0.5% زیاتوالي غوښتنه وکړه. پر دې موقع یوې احتجاج کوونکي سمینه غنی مشال ویډیو ته وویل چې څرنګه حکومت د سیکټریټ او کمیشن افسرانو په تنخواګانو کې زیاتوالی کړی، هغه رنګ زیاتوالی دی د دوی په تنخواګانو کې هم وکړل شي.
چې کوم افسرانو له تاسو 150% تنخوا سیوا کړې ده، موږ هم ولې نه درا کړې؟ موږ هم سول سروینټس یو، موږ ملاو شوي د حکومت غړو سره. تر اوسه پورې زموږ چا آواز واونه دو، موږ بیا مجبور شو چې موږ زنانه او نارینه روتو سړک ته خپل مطالبې دپاره.
هم پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر مشتاق غنی لخوا د صوبې اعلی وزیر محمود خان ته د احتجاج کوونکو د مسلې د حل لپاره د یو خط تر استولو وروسته دغه احتجاجي پرلت بیا پای ته ورسېدو. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل. په 13 اگست ټول امریکایي ځواکونه په داسې حال کې له افغانستان نه وتل چې له پنجشیر پرته ټول افغانستان د طالبانو په ولکه کې دی. په عین حال کې په کابل کې د نوي حکومت جوړولو لپاره هلې ځلې روانې دي. په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه د افغانستان په دغه وضعیت اندېښمن دي، نو ځینې بیا وایي چې کېدی شي اوس په افغانستان کې بشپړ امنیت پر ځای شي. نور تفصیل له اسرار المومن په دې رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې یو خوا ځینې سیاسي ګوندونه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتو او هلته د طالبانو په واکمنېدو اندېښمن دي، نو ځینې پرې بیا خوشاله دي او تمه لري چې له دې سره به په افغانستان او سیمه کې امن راشي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ سردار حسین بابک وایي دوی به هله خوشاله وي چې د امریکایانو تر وتو وروسته په افغانستان کې یو مضبوط جمهوري حکومت پاتې شوی وي. بابک په 1 اگست مشال ډوته وویل هغه دا فکر نه کوي چې په افغانستان کې د یو جمهوري حکومت له ختمېدو او هلته د ټوپک په زور د ځنو خلکو له واکمنېدو سره به په دغه هیواد او سیمه کې امن راشي. بابک وایي له ده سره ویره ده چې حسینه په راتلونکي کې افغان ولس او د پاکستان پښتانه بیا د یو بل جنګ ښکار شي. بابک وایي د افغانستان په اړه په پاکستان کې سیاسي ګوندونه په اعتماد کې نه دي اخیستل شوي، نو ځکه دا نشي ویلی چې په افغانستان کې له نوي ممکنه حکومت سره به د پاکستان اړیکې په څه ډول وي. البته نوموړی وایي د دواړو هیوادونو ولسونه غواړي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترخي وي.
یعنی ولسونه چې دی غوږ جګړې نه غواړي، دا غي وجه دا چې هغه تر باندې نه مرادي، هغه تر باندې ترکی مرادي، هغه تر باندې ولستون دی ملکیږي. نو د ولسونو خو دغه خواهش هم دی او دغه ضرورت هم دی. نو د پاکستان پارلمان هم تاسو معلوم دی چې د سوره فیصلې په خپل کې په پارلمان کې خورو فیصلې نه کیږي. یعنی د افغانستان په حواله باندې چې دا دور کې نه فیصلې کیږي، دا فیصلې د پاکستان په پارلمان کې نه کیږي. تاوان دا دی، نقصان دا دی او شکم په دې دا دی، ځکه د ولس اعتماد نه جوړیږي او دا افغانستان پارلمان خو د منډه لاړو.
خود مسلم لیگ نون یو مخکخ احسان اقبال بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل یو ښه ګام ګڼي او وایي د خوشبینه دی چې له دې سره به په افغانستان کې امن پر ځای شي. نوموړي په 1 اگست مشال ډوته وویل دوی غواړي چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ شي. دا وایي تمه لري چې د افغانستان له نوي حکومت سره به د پاکستان اړیکې ښې وي.
کسی بھی صورت میں افغانستان کے پر ہر قسم حالاتو کی دا افغانستان تر ټولو زیات نیغ اثرات پر پاکستان راځي. نو دا وخت پاکستان غواړي چې په افغانستان کې دننه امن وي او افغانان متحد وي. کچری په افغانستان کې بدامنی وي نو دغه بدامنی پاکستان ته هم راتلی شي. نو د پاکستان هر سیاسي ګوند غواړي چې په افغانستان کې امن وي او هلتا د سکسما ویني فیدل بنشي،
کسی قسم کی خون ریزی مزید نہ ہو.
د پیپلز پارټی سینیټر بهرمن تنگیا بیا وایي خبردا وا چې د نړیوالو ځواکونو تر وتو او افغانستان موجوده وضعیت تر رامسته کېدو مخکې امریکای د افغانستان ډنګیدلی جمهوریت حکومت او طالبانو د خبرو د لارې په دې هیواد کې جنگ ته د پای ټکی خو دی وی. تنگی په 1 اگست مشال ډوته ویل چې له کابل د امریکایانو وتلو باوجود به په افغانستان کې منظر مست نشي. دا وایي باثبات افغانستان چې د پاکستان په ګټه دی، هله به پکې امن راځي چې هلته د پاکستان نه بلکې د افغانانو په خوخه جمهوری حکومت جوړ شي چې پکې د هیواد هر وګړي ته خپلې ټولې ازادۍ ترلاسه وي.
پاکستان کی تصفات کی ہمیشہ دعوی کہ ہم سائے ملکوں سرا برابر ہے بنیاد تعلقات او پا ہر یو ملک کے دا عوام پا مرضے او دا عوام پا منشا بانیاد تا حکومت چی راشی نو دا با دا آغا ملک سٹیبیلیٹی بھی او دا آغا ملک سٹیبیلیٹی چی دنو دا ہمسایا ملک سٹیبیلیٹی سرا کنیکٹ ہوئی دا.
خود پاکستان حکومتی گوند تاریک انصاف یو مخکخ اقبال اپریدے وائی دوی لابغانستان دا امریکی زواکونو پا وطلو خوشحال دی دا پا خبرہ زکا چل دی سرا حل تا جنگ ختم شو. نوموړي په 1 اگست مشال ډوته ویل چې په کابل کې د نوي ممکنه حکومت به پر پاکستان مثبت اغیز وي، ځکه چې طالبانو ویلي دي د افغانستان ځمکه به د پاکستان خلاف استعمال دوته نه پرېږدي. اپریدی وایي په کابل کې له نوي ممکنه حکومت سره به د پاکستان نه یوازې اړیکې خي وي بلکې مرسته ورسره هم کوي.
افغانستان سره زموږ هر قسم اخلاقي او سیاسي مرسته او تعاون به دا مضبوطیږي او په دې کې به هر کال او هر ورځ چې کوم دی اضافه کیږي او موږ ان شاء الله دا وطن چې کوم عمل دی او ریهابیلیټیشن عمل دی په افغانستان کې په دې کې به یو کردار ادا کوي.
امریکا په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن شتونه چې د هیواد تر ټولو اوږده جګړه یادیږي پای ته ورسوله او د امریکا ټول ځواکونه د اگست په 13 افغانستان وتل. امریکا داسې وخت افغانستان وتله چې طالبان له پنجشیر پرته په ټول افغانستان ولکه لري. طالبان چې د اگست پر 15مه یې کابل نیولې، دا مهال یې مشران په کابل کې د افغانستان له بیلابیلو سیاستوالو سره په خبرو بوخت دي چې د هیواد د راتلونکي حکومتي جوړښت او حکومتوالۍ په اړه یې نظر واخلي. پاکستان په وار وار تورن شوی چې له طالبانو او په افغانستان کې یې د هغوی له جګړې ملاتړ کړی، خو اسلام آباد تل دا ډول تورونه رد کړي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے. د اگست په یو دیرشمه د خیبر پختونخوا د مختلفو ډایریکټریټ سره منسلک او سرکاري افسرانو یو ځل بیا د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت کړي. دوی له حکومت د سیکریټریټ د افسرانو په رنګ په تنخوا کې د 0.5% زیاتوالي غوښتنه وکړه. د دې د احتجاجونو دا لړۍ د جولای 14مه نه را روانه ده. پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر مشتاق غنی لخوا اعلی وزیر محمود خان ته د دې احتجاج کوونکو د مسلې د حل لپاره د یو خط لیږلو وروسته دوی خپل احتجاجي پرلت پای ته رسولو، خو دوی دڑکو مکڑا چې ترسوې غوښتنې نه منل شي د ترغې به د احتجاجونو لړۍ روانوي. نور تفصیل په خبره د غلام غوس پر رپورت کې اورو چې د پرلتوالو په غږ پیلېږي.
څوک هم د جام نه وستې نشي بل خپل مرګري مو دې ورته کوي. نیکس لا هوبل په پالا کم اس کم 4000 کسان نو باسي ولې
دا د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ډایریکټریټس کارکونکو د گریډ 12 نه په بره سرکاري ملازمین دي چې د خیبر پختونخوا د اسمبلی مخې ته احتجاج کوي او د اسمبلی مخې ته سړک یې هم د ټریفیک په مخ تړلې دي. د سمینه غنی په نوم یو احتجاج کوونکی د صوبایي اسمبلی مخې ته د احتجاج پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې سرنګ حکومت د سیکریټریټ د افسرانو او د سی ایس ایس او پی ایم ایس د افسرانو په تنخواګانو کې اضافه کړې ده، نو دغه رنګ دی د دوی تنخواګانې هم 0.5% زیاتې کړي.
تاسو ګورئ چې موږ راغلي یو د افسران یو د اټیچ ډپارټمنټ ټول ډایریکټریټ والا افسران دلته راجمع شي یو. زمونږ دلته 13 جولای نه زمونږ یو مطالبه شروع ده حکومت ته چې کوم افسران له تاسو 150% تنخواه سیوا کړې ده هغوی لم ولې سیوا کړې ده او موږ لم ولې نه درا کړې. موږ هم سول سروینټس یو، موږ هم د دې حکومت حصہ یو، مونږه ملاو شي د حکومت غړو سره. تر اوسه پورې زمونږ چا आवाज و نه دو، مونږه بیا مجبور شو چې مونږه زنانا او نارینه روه تو سړک ته خپل مطالبه ده پر مونږ سره د 17 گریډ والا تر 20 گریډ پورې افسران دل ته سړک ولاړ دي.
دغه احتجاج کوونکی سرکاري ملازمینو د ټولنې مشر امین خان وایي په کار د حکومت د ټولو افسرانو سره د تنخواګانو د زیاتولو په لړ کې یو رقم سلوک وکړي.
د اټیک ډیپارټمنټ چې کوم د احتجاج تاسو ګوره هغې ته صرف او صرف 20% الاونس ورکړی شوی دی او باقي پاتې محکمو ته که هغه سیکریټریټ دی، که هغه انجینیئرز دي، که پلاننګ آفیسرز دي او که پی ایم ایس آفیسر دي، هغې ته 150% ورکړی شوی دی. زمونږ چې کوم دی دا افسران دي، دا د فیلډ افسران دي، دا په ډایریکټریټ کې کار کوي، په ډسټرکټ کې کوي، ډویژن کې کوي او دوی د خپل فیلډ سپیشلسټ دي. چې کوم دا ټیکنیکل خلک دي دا اګنور دي.
د اگست په 1 دیرشمه نیټه د خیبر پختونخوا د اسمبلی د سپیکر مشتاق غنی لخوا وزیر اعلی محمود خان ته د دې احتجاج کوونکو د مسلې د حل کولو لپاره د یو خط استولو وروسته دوی خپل احتجاجي پرلت پای ته ورسولو او دوی وایي چې تر څو غوښتنې نوې منلې شوي نو تر هغې به د احتجاجونو لړۍ روانه وي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د سند حکومت فیصله کړی چې د سپتمبر لښپګمې نه په ټولو تعلیمي ادارو کې د کورونا وایرس د مخنیوي واکسین ځانګړي کمپین پیلوي. ل 2.5 زره څخه ډېر ټیمونه به په دغه کمپین کې برخه اخلي. په کمپین کې به له 9 جمعه څخه تر 12 ټولګي پورې شاوخوا 14 لک ماشومانو ته واکسین لګول کیږي. د سند حکومت دا فیصله د اگست په 1 د صحت محکمې وزیر په مشرۍ په یو غونډه کې وکړه. نیاز علی له کراچۍ نه نور تفصیل راکوي.
د سند تعلیم وزیر سید سردار شاه د اگست په یو دیرشمه د دې پریکړې په اړه بیا مشال ریډیو ته وویل، موږ غواړو چې سکولونه او ټول تعلیمي ادارې نورې بند پاتې نشي، نو د هغې لپاره د وړو د مور او پلار سره ضروری ده چې ماشومانو ته هم د کرونا وایرس د مخنیوي واکسین وشي. دی وایي چې موږ نشو کولی چې دا خطره د ماشومانو لپاره واخلو، او والدین باید خپل واکسین هم ترلاسه کړي او ښوونځو ته د واکسینو سندونه وسپاري. په لومړۍ مرحله کې به له نهم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې شاوخوا 14 لک ماشومانو ته د سپتمبر له شپږمې څخه واکسین لګول پیل شي. د دې لپاره د سند روغتیا محکمې شاوخوا 2500 ټیمونه جوړ کړي دي چې واکسین به لګوي، او له دې سره د تعلیم د محکمې له 200 څخه ډېر ټیمونه به هم د تعلیمي ادارو ناڅاپه دوري وکړي او د واکسینو لګولو عمل به ډاډمن کړي، ځکه چې موږ سکولونه چلول غواړو او موږ د تړلو اړتیا نه لرو. په سن کې تعلیمي ادارې چې په 1 جولای تړلې شوې وي، د اګست په 1 بیا بیرته پرانستې دي، او سن حکومت د ټولو تعلیمي ادارو د استادانو کارمندانو سره د ماشومانو د مور او پلار لپاره د کرونا وایرس د مخنیوي واکسین لازمی ګرځولي. د سن د روغتیا وزارت چارواکي وایي په تعلیمي ادارو کې د ماشومانو لپاره د واکسینو لګولو بندوبست پیل کړی دی. د پاکستان د ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي او د جنا روغتون کراچۍ د کرونا وایرس ناروغو وارډ مشره ډاکټر سناګل د اګست په 1 مشالې ډو ته وویل چې د ستمبر له شپږمې څخه پیل کېدونکې د کمپاین به ډېر ګټور وي، خو په کار دا چې د کمپاین پر وځو کې ټول ماشومان په سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو کې وي.
نو به تورې مونږ ډاکټرانو دا ویل غواړو چې خلکو له په کار دا چې دا واکسین خپل ماشومانو ته ولګي، ولې چې مونږ هاسپټلس کې ګورو چې کم مریضان د کورونا راځي، نو هغه زیاته تر هغه خلک دي چې هغه واکسین نه دي لګولي، او د کورونا چې چا واکسین لګولي دي نو هغه ته هم د کورونا کېدلی شي، خو هغه دومره خطرناک نه وي، هغه ته د اکسیجن ضرورت نه وي او نور څه کمپلیکیشنز ورته هم نشي کېدای.
د سن سره د هیواد په نورو صوبو کې هم په غټه کچا د کورونا وایرس د مخنیوي واکسینو ستنې لګول روان دي، او د نېشنل اپریشن اینڈ کمانډ سنټر یا NCOC د اګست په 1 په خپل ویب پاڼه لیکلي چې تر اوسه په هیواد کې 1.6 کروڑ یو اویا زره 1,58 کسانو ته د واکسینو 2 لګولې شوې، او 1,44,00,000 واویا زره 1,500 کسانو د واکسینو لومړی ستن لګولې ده. خو بلخوا په هیواد کې د کرونا وایرس د ناروغو شمیر یو ځل بیا زیات شوی، او د اګست په 1 د NCOC د ریکارډ تر مخه په ملک کې د کرونا وایرس پیښو شرح 1% ده، خو په پیښور کې 43%، په لاهور کې 10%، او په حیدرآباد کې دغه شرح 45% څخه زیاته ده، او په تیرو لیروشو ساتونو کې نور 3,878 کسان د کرونا وایرس په ناروغي اخته شوي، او نور 143 کسان مړه شوي دي. لدې سره په پاکستان کې د کرونا وایرس له امله د مړو شوو کسانو شمیر 5,278 ته رسیدلی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي ریپورت کې ویلي چې په تیرو شاوخوا 1.5 کلونو کې په نړۍ کې د وینې لوړ فشار یا هایپرټینشن ناروغان 2 چنده زیات شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې ډاکټران بیا په دې اړه وایي چې په دغه صوبه کې هم د 2010 کال را په دیخوا د وینې زیات فشار لرونکو ناروغانو په شمیر کې اضافه شوې ده، چې وجوهات یې ناامني، اقتصادي او ټولنیزې مسلې، غیر متوازن خوراک او دغسې ځینې نور هغه شامل دي. دا چې هایپرټینشن څه ته وایي، علامات یې څه دي، او په خیبر پښتونخوا کې د دغه ناروغۍ صورتحال څه دي، په دې اړه زموږ همکار انیس اجمل له ځینو ډاکټرانو سره خبرې کړي او دا ریپورت یې جوړ کړی.
په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر ډاکټران وایي چې په دې صوبه کې د نامنه اقتصادي او ټولنیزو مسئلو، د هوا ککړتیا او دغسې د نورو مشکلاتو له وجې د وینې زیات فشار یا هایپرټینشن مریضان زیات شوي دي، خو د پوهاوي نه لرلو له وجې یې په وخت علاج نه کیږي. دوی دا خبره د اگست په 1 لاغرست مشال ریډیو ته وکړه چې د اگست په 15 د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د هایپرټینشن په اړه یو رپورټ خپور کړ چې پکې ویل شوی چې د 1990 کال راهیسې په نړۍ کې د 150 څخه 90 کال عمر پورې د وینې زیات فشار لرونکو ناروغانو شمیر له 6.5 میلیونو څخه د پاسه 1 ارب ته لوړ شوی دی. د ډبلیو ایچ او په خبره د رپورټ لپاره په 1/4 هیوادونو کې څېړنې کړي خو په رپورټ کې د پاکستان او افغانستان ذکر نه دی شوی. دا چې د وینې زیات فشار یا هایپر ټینشن څه ناروغي ده علامات یې څه دي؟ په پیښور کې ډاکټر محمد زبیر ظاهر مشال ریډیو ته وویل چې د وینې د فشار لوړوالی هغه وي چې د بلډ پریشر په پیمانه لوړه درجه یو سلسل ویخت او ټیټه درجه یې نوي یا لدې لوړوي.
بیسیکلی دا بلډ پریشر چې کوم میجرمنٹ وی او چې زیات وی نو هغه ته هایپر ټینشن وي. په دې کې زیات تر دا وی چې کوم انسان وی هغه ته سترګو ته داسې مونږ ورته داسې پونکی وایو چې داسې فلیشز ورته کیږي چاته داسې رڼاګانې په یو وار شروع شي. بل دا وی چې هغه په سټ کې او په دې سر کې ډېر زیات درد ورسره شروع شي. څلورم دا وی چې هغه یو خبره نه وي هغه خبره باندې دا سړی په یو دمی باندې غوسه شي او اکثر دوه درې ورځې دته غوسه کیږي. دې سره سره اکثر بیا دا وی چې د زیات تر په دې ګ سړخ باندې د بدن درد شروع شي. نو دک چې کومې دای علامات
د ډبلیو ایچ او د وینې زیات فشار په اړه په رپورټ کې د 2019 کال شمیرې ورکړل شوې دي چې په دې کال کې د هایپرټینشن تر ټولو کم شمیر کې ناروغه ښځې په سویټزرلینډ او سړی په اریتریا هیواد کې ثبت شوې دي. دغه سې تر ټولو زیات د هایپرټینشن ښځې او سړی دواړه ناروغان په پیراګوای هیواد کې رپورټ شوې دي. ډاکټر محمد زبیر ظاهر زیاته کړه چې په پاکستان کې اکثر مریضان د وینې فشار ناروغي بلې مسلې سره تړي او پام ورته نه کوي چې له وجې زړه، مغزو او دغه سې د بدن نورو برخو ته زیان ورسیږي. د زړه حمله پیراشي او یا ورته فالج اوشي. نوموړي د هایپر ټینشن نه د بچ کېدو لپاره د احتیاطي تدابیر یاد کړل.
د دې جوړونکو کول خو پکار دی چې احتیاط وي. احتیاط کې دا وي چې مونږه لکه د احتیاط ول په هلو چې مونږه هر ځای کې پریښې دا مونږه زیات زور دوايانو ته ور کړی دی. احتیاط کې غونډو کې دا وي چې مونږ ورته بیلنس ډایټ وایو. پای کې دا وي چې غونډو کې اول خو مالګه چې کومه دا مالګه د سړې په هر یو شي کې د پروټه کې دا د پترکارې کې دا او بل چې راکړي خواږه شي زونه دي دا کم کی. مونږه بیلنس ډایټ په کې چې سړی به دوه روټه نه خوري چې هغه پوره مره پوره ځان ډکي. بل په خوراک کې د غوښې، غوړ، وریجو د دې نه لکه کله کله سړی خوړی شو خو د دې په مقابله کې د سبزي ډېر اوري. پکار دا دی چې سړی د یو نارمل اکسرسایز روټین جوړ کړي. دینه بعد بیا دویم سټیج راشي. دویم سټیج چې کوم دی هغه زموږ میډیکیشن یا دوایان والا سټیج دی. او هغه دوایان بیا د سیو چې سخل کې په خپل مرزه باندې کله پری دي کله اوخري نو دام نه وي. پکار دا چې انسان ته پته نه لګي کله کله او بلډ پریشر ډېر زیات شوی هغه د وجه په فالج دور
د مومندو سیدونکې دنیا بی بی وای چې سمو د وړاندې د وینې فشار ډیر زیات شوی وو خو دې ته د هایپر ټینشن علامات معلوم نو نو د هغې پر ځای یې ډېره موده د معدې علاج کوو. په پاکستان کې نیشنل لایبریری آف میډیسن د 2018 او 2019 کلونو په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په دې کلونو کې په ښاري سیمو کې د هایپر ټینشن شمیرې څه د پاسه 40% او په کلیوالو سیمو کې څه د پاسه 60% ثبت شوي وي. نیشنل لایبریری آف میډیسن وایي په 2018 او 2019 کلونو کې د وینې فشار لرونکو ناروغانو شمیرې تر ټولو زیاتې په پنجاب، ورپسې په سند، بیا په بلوچستان او تر ټولو کمې په خیبر پختونخوا کې رپورټ شوي وي. په خیبر پختونخوا کې د زړونو ډاکټر محمد الیاس مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته په ارو دریو کسانو کې یو د وینې زیات فشار لرونکي ناروغه ورزي. نوموړي زیاته کړه چې په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې په ښځو ځوانانو کې هم د هایپر ټینشن ناروغي زیاته شوې ده چې وجوهات یې کورنۍ ماحول، د هوا ککړتیا، نشه یي مواد، غیر معیاري او غوړ خوراک، اقتصادي او ټولنیز مشکلات، ذهني تناو، نا امیدي د لوبو د میدانونو نشټوالي او د سیمې امنیتی حالات دي.
ځکه زمونږ د او پی ډی ایوري ثرد پیشنټ چې دی نو دیټ از هایپرټنسیو جینوینلی هایپرټنسیو اوس په دې کې زمونږ 50 مور دن 50% پیشنټ چې دی نو هغه ټریټمنټ نه اخلي.
په سواد کې د عامې روغتیا پوها او د لوکمان انټرنیشنل اسپیټال مشر ډاکټر جواد اقبال بیا مشال ریډیو ته ویل چې د 2013 کال را په دیخوا د خیبر پښتونخوا په روغتونونو کې د زړه د علاج مرکزونو او د ناروغانو شمیره زیاته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د وینې فشار د ناروغانو د شمیر معلومولو او د دا ډول ناروغیو څخه د خوندیتوب لپاره د پوهاوي نظام نشته، نو ځکه هم حکومت دې لړ کې د مرکزونو جوړولو ته ډېر پام نه کوي او مریضان زیاتېږي.
کیٹیگرائزیشن لیب ول کیتلی پسکی چی د مریضانو ان جیوگرافیز کی گسٹنٹ ورته لگی نو 2010 نمخ کی پخیا پر پختونخوا کی دا صرف دو جی وست دا 2021 سے دین او پدی کی 18 ہسپٹلز کی کیتلی چی کم دے اگر لگو لے شی وی دی او رستور ز دی پ ڈیمانڈ کی چی کم دے اگے اضافہ راز من با اور وی جی چی دا ہارٹ اٹیک چی دے نو دا چی دا چا عمر د شپیتو کارو نہ پبری یاد او یو کارو نہ پبری او ته کی وست اسو یقینو کی جی چی
دا چې حکومت په خیبر پختونخوا کې د وینې زیات فشار د ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه اقدامات کوي او د پوهاوي لپاره څه پروګرامونه دي. د صوبې د صحت محکمې مشر ډاکټر محمد نیاز مشال ریډیو ته ویل چې دوی د صوبې په هر سرکاري روغتون کې داسې آلات لګولي چې په وخت د دې ناروغۍ معلومات کېدای شي. البته د پوهاوي لپاره په سرکاري رسنیو پروګرامونه او په بیلابیلو ځایونو کې غونډې هم کوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. دا صدرګړې شوکه در د شاعرانو د جوړ شوې نوی تنظیم د قلم ملګری پښتو ادبي ټولنې اولنې مشاعره شوه. په مشاعره کې د مشهور سندرغاړي الماس خان خلیل په شمول د تنظیم نورو غړو ګډون کړو. د دغه تنظیم مشرانو ویل دوی به د شعر ترڅنګ د خپلو لیکوالانو سره خبره کوي چې هغوی په نثر، داستان او راپورتاژ هم کار وکړي. په دغه مشاعره کې شاعرانو خپل کلامونه هم ویل او په زلمو شاعرانو یې زور راوړو چې د حالاتو سره سم کلامونه او نثر لیکي. شانواز ترکزی تفصیل راکوي چې د مشاعرې په غږ پیلېږي.
سر مردان په دنیا کې مصیبت کم دی، لګرا تو خای مولا چې نفرت کم دی، د تش خېټې په منځونو کې لذت کم دی.
مشهور سندرغاړي الماس خان خلیل چې کوم مهال د صدرګړۍ د شاعرانو د نوي جوړ شوی تنظیم په اولنۍ غونډه کې دغه شعرونه ویل شروع کړل، د شوقدر او مومند لخوا ورغلي او شاعرانو ورته لاسونه وپړخول چې الماس خان خلیل د خپل کلام هم دغه شعرونه نور هم وګد کړل. دغه جوړ شوی نوی تنظیم صدر محمد علی خوږجان نومیږي او د خپل ادبی ټولنې اولنۍ او تنقیدی غونډه د جمعې په ورځ را جوړه کړې وه چې پکې د طیب تر ناول په کلام باندې تنقیدونه هم وشو. خو وویل شو چې دغه تنقید د اصلاح لپاره کیږي. خوږجان مشال ریډیو ته وویل د دوی سره زیاتره ملګري مزدورکار او یا سرکاري نوکران دي، نو نه شو کولی چې د لرو سیمو مشاعرو له وخت وباسي. نو همدا وجه ده چې دلته د 500 د زیاتو شاعرانو په غړیتوب د قلم ملګری پښتو ادبي ټولنه جوړه کړه.
تاسو د الله منتخب خلک یې، تاسو له روزي میدان ته روزي ناغوی چیرم خو ته کې لگا ججه کې محسوس او مدان سره بوت لا بوت چا غو مشاعره او او کتل نو کتل ناغوی ذهن کې دا خیال لاغه زمونږ مرګره او طيب تنواس شه د تسازو د ضرورت دی او ډیر انتهایی ضروری دی.
شاعر نو کوي چې د حالاتو سره سم، شاعر نو کوي روزتا خود بے غزل پکا پکا شانتی وی دادا غربت
او چی سپنگری نظرت اللہ نظرت خپل کلام پا زمزمہ کیوئے نو هم خلق اور لے دیر داد ورکا نظرت د بټګرام اوسیدونکو شاعر دی او کله ناکله په خپل اجره کې هم د شاعرانو او د لیکوالانو غونډې را جوړوي. د قلم ملګرو په دې غونډه کې مشر میلما د کتوزو ادبي ټولنې مشر سحر کتوزو او مشاد رډیو ته وویل
په نصر باندې باید چې ملګری دغه واچي د غزنی ملګری زمونږ لیکي نصر نو نور شته صحیح کار کیږي په دومره نه کیږي څومره چې په شاعرۍ کې کیږي نو په کار ده د زمونږ کشرانو ته پیغام دی چې دې طرف ته هم پام وګرځي.
هغه مهال چې طیب تر ناول په کلام باندې تنقیدونه شروع شو نو د قلم ملګرو د ظلمو نه واخله تر د سپینګرو پورې شاعرانو په کې اصلاحي تنقیدونو کې برخه واخسته او ورستو چې کله مازیګر مهال آزاد مشاعره شروع شو نو د ماخستن نه وخت پورې روانه هم و. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د ماسپخین درې نیمه بجې کیدونکو دی لنډ خبرونه له احمد الله نور.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وای له افغانستان د ځواکونو ویستل د امریکا لپاره غوړه وو. جو بایدن پرون پر خپل تلویزیونی وینا کې په افغانستان کې د وروستیو اقداماتو ارزونې پترس کې وویل چې د په مخ کې دوه لارې وي، یا بل افغانستان اوزی او یا به جګړه تیزوي. خو د خپل اوسنۍ پریکړې ذمہواری ومنله. د پاکستان پولیس وایي د ترهګرۍ ضد یونټ وی په بلوچستان کې د داعش ایولس وسلوال وجلې دي. چارواکي وایي دا کسان د چاپی او د یاد بلې له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې وجل شوي دي. دوی وایي د اگست پر یو دیرشمه یې چاپو وهله او وروسته په مستون ضلعه کې د داعش وسلوالو پټنځایونه په نښه کړي دي. داعش په پاکستان او افغانستان دواړو کې سیمه ییزې څانګې لري. طالب چارواکي وایي چې د نوي حکومت د تشکیل په اړه بحثونه پای ته رسیدلي. د طالبانو مطبوعاتي غړي مولوي بلال کریمی نن مشال ویډیو ته وویل چې د نوي حکومت په اړه چې کمی مشورو او بحثونو دوام درلود هغه بشپړی شوی دی او نږدې راتلونکي کې به یو نوی حکومت اعلان شي. بلخو افغان طالبانو له خپلو ځواکونو غوښتي چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. د خیبر پختونخوا حکومت د بیلابیلو ډایریکټریټس یا حکومتي څانګو سره اړه لرونکو چارواکو یو وار بیا په خپلو تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره احتجاجي پرلت ترسره کړ. د اگست پر یو دیرشمه د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته د ولسم ګریډ نه پورته چارواکو د خپل احتجاجي پرلت پر مهال له حکومت په تنخواګانو کې د یو نیم سل فیصد زیاتوالي غوښتنه وکړه. هم پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر مشتاق غنی لخوا د صوبے اعلی وزیر محمود خان ته د احتجاج کوونکو د مسلې د حل لپاره د یو خطر استولو وروسته دغه احتجاجي پرلت بیا پای ته ورسېدو. او پاکستان حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی، کم چې بیګا د شپې له 12 بجو عملی شوه دی. پرون د مالیه وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د پټرولو، ډیزلو او خاورو تیلو په یو لیټر نرخ کې یو نیم روپۍ کمی کړی شوه دی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام مشال آنلاین. دا پروګرام تاسو لپاره هر هفته بشیر غاخ جوړوي. د دې پروګرام وروسته بل او نیز خبرونه سازونه زنجیرونه هم لرو. راځي چې دوه خبرونه وورو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو.
مینه او سلامونه. که انټرنیټ کاروئ نو تاسو ته به معلومه وي، او که نه کاروئ نو د دې پروګرام تر اوریدو وروسته به خبر شئ چې ځینې خلک د بیان ازادۍ په خوږو کې داسې تراخه وړاندې کوي چې ځوانان په تشدد ته هڅیږي. زه بشیر غواخم او نن په مشال آنلاین خبرونه کې پر دې بحث لرو چې د بیان ازادۍ څنګه په غلط ډول استعمالېږي، چارواکي په اړه څه کوي، او موږ تاسو په څنګه له دوکه کېدو ځان ساتلی شو.
وایما توجه چې پیدا شوې.
دا سړی مولوی سردار ولی حقانی نومیږي. په نږدې هر خبره کې د توجه د غږ لامل په ملا توجه هم مشهور دی. پر فیسبوک ډیر فعال دی، خو داغه د شهرت یو ورسته وجه چې د جیل ته ورسوه د تعلیم مبارزه لپاره نوبل جایزه ګټونکو ملالی یوسفزی ته د مرګ ګواښونه کول. تر دې مخکې هم هغه د زندان سیل کړی دی. د اپریل په میاشت کې په یو تقریر کې په بې بنیاده ډول هغه وویل چې کورونا وایرس جالی دی او چاته زیان نه رسوي. خو کله چې پولیسو بوت نو له حواله ته یې په بله ویډیو کې په خپلو خبرو پښیمانی وښوده. اوریدونکو دا په انټرنیټ له بیان ازادۍ څخه په ګټه اخیستو د غلطو معلوماتو خپرولو له ګڼو مثالونو څخه یو دی. ځینې پروپیګنډا خو تر دې بریده خطرناک وي چې ځوانان ټوپک راخیستو او د وسلوالو لیکو سره یو ځای کېدو ته وهڅوي. دا په بیان ازادۍ کې ځکه ناراضي چې د بیان ازادي د خلکو گمراه کولو ته نه بلکې په داسې شکل خپلې خبرې کولو ته وایي چې چاته تې زیان ونه رسیږي. د پاکستان په آئین کې د بیان ازادي د ملي ګټو او مذهبي مسایلو ته په پام کولو سره تړل شوې ده. په اړه یې قانون پوه اډوکیټ طارق افغان وایي
د پاکستان د آئین آرټیکل 19 د اظهار رائے د ازادۍ تحفظ ورکوي چې هر وګړی ته د دې ملک هر شهري ته دا حق حاصل دی چې هغه سویل غواړي هغه دی ووي. خو ورسره ورسره په دې آرټیکل کې دا هم ویل شوی دی شرط دا دی چې د مذهب خلاف به هغه خبره نه کوي، د پاکستان د سالمیت خلاف به هغه دغه رائے اظهار چې دی نو دغه نه استعمالوي. کچری یو سړی یو شهري د دې خبرو نه بارو زی چې داغه د بیان نه داغه د تقریر نه نور خلق چې دی هغه راپاریږي، نو په دغه صورت کې دا فریډم اف سپیچ چې دی نو دا نشي استعمالولی.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
زمو کوربه بشیر گواخم له بیان ازادۍ څخه په غلط ډول د ګټه اخیستو په اړه بحث ته دوام ورکوي. تاسو واوریدل چې د پاکستان په آئین یا اساسي قانون کې د بیان ازادۍ لپاره شرطونه ټاکل شوی دي. د دغه شرطونو څخه د سرغړونو د څار لپاره حکومت ادارې هم لري. په دوی کې د ترګر سره د مبارزې ملي اداره ناکټا هم شامل ده. د اپریل په میاشت کې د دې ادارې د انټرنیټي جرمونو د څانګې په خپل کلینی رپورت کې ویل چې د دوی په غوښتنه د ټکنالوژۍ کمپنیانو فیسبوک، ټویټر او ګوګل په ټولنیزو رسنیو 9,022 اکاونټونه یا حسابونه او پاڼې په دې تور لری کړي چې له دغو حسابونو مذهبي کرکی او سخت دریزی زیاتولو لپاره مواد خپرېدل. اوریدونکو که تاسو پر فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام یا پر بل سوشل میډیا یاست نو درته معلومه بوي چې تاسو کولی شئ له بیان ازادۍ ګټه اخیستونکي هغه اکاونټونه رپورت یا په اړه یې شکایت وکړي چې غلط معلومات خپروي. د پاکستان حکومت تر مخه په 2006 کال کې په پاکستان کې د فیسبوک، یوټیوب او ټویټر ادارو ته خلکو دا رقم 40,000 شکایتونه لیږلي وو. دا شکایتونه تر ډیره د سخت دریځي موادو اړوند وو. فیسبوک د 2006 کال په مئی میاشت کې د څارنې یوه ډله جوړه کړې وه چې د جعلي خبرونو یا فیک نیوز، بیلارې کوونکو معلوماتو یا ډس انفارمیشن او سخت دریځۍ مخنیوي لپاره پر خپرېدونکو معلوماتو نظر ساتي. په دې 40 کسیزه ډله کې د پاکستان د ډیجیټل رائټس په نامه غیر سرکاري ادارې مشره نگات داد هم شامل ده. هغې مشال رډیو ته وویل فیسبوک د داسې موادو په اړه هیڅ زغم نه لري چې خلک تشدد ته وهڅوي.
فیسبوک اصول لري چې لمخې زیانمنونکي مواد لري کوي، جعلي خبرونه او جعلي اکاونټونه هم ختموي. د خلکو لپاره زما لارښوونه ده چې کله تاسو فیسبوک کاروئ او مخې ته مو خبرونه راځي نو لومړی یې له نورو سرچینو تایید کړئ.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو د بیان ازادي په اړه مشال انلاین خبرونه د مشال ریډیو پر وړیا موبایل اپ هم اوریدلی شئ. د دې اپ ډاونلوډول لپاره تاسو ته یو انټرنیټ لرونکي موبایل فون پکار دی، نور پرې څه خرچ نه راځي. ډاونلوډ کړئ او په هر ځای کې چې یاست موږ په اسانۍ واورئ. مشال آنلاین خبرونه کې ما بشیر گواخ اوري. په غلط ډول د بیان له ازادي ګټه خستو پاړه بحثه دوام ورکوم. ځینې څېړونکو او د بیان ازادي فعالان د پاکستان پر حکومت نیوکه کوي چې د سختدریزي او تشدد د هڅونې په تور ځینې داسې اکاونټونه هم بندوي چې پر حکومتي پالیسۍ نیوکه کوي. په اسلام آباد کې د انټرنیټ او بیان ازادي لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې بولو بی مشر اسامه خلجه وای د سختدریزۍ مخنیوي لپاره د ټولنیزو رسنیو څارل ښه خبره ده، خو حکومت باید د بندشو اکاونټونو په اړه یوازې شمیرې نه بلکې پوره معلومات او وضاحت خپور کړي.
دغه دا قتل پکار دی چې سمه ترانسپیرنسی ده، نو د موږ ته سمه معلومات چې د ملاویږي لګیا دي چې دا نه چې دا چې کم طاقت ته سوشل میډیا اکاونټس لري کول او دا غلط تور باندې استعمالیږي خو نه لګیا دي. نو د دې ضروری دی چې دا سه اکاونټ کم چې خطر ذاتي د خلکو ژوند چې د خطرې کې اچي دا سه اکاونټ چې ټیک ته لري کول پکار دی. خدا نه چې سوق ام تاسو غنۍ چې دا لکښه ته باندې دی بل څه تنظیم سره کنیکشن نه لري اکاونټ تاسو لري کوي یا چې هغه دا سه خبره خطرناک کړی نه، نو دا خو بیا سنسرشپ پلا چدی زیات سی. نو دا اظهار رائے چې کم حق ته هغه ضروری دی، خو ظاهری خبره ده چې اظهار رائے حق چې نو هغه کې موږ داسې مواد یا نشو چې دی په انټرنیټ باندې لګولې کم وجه نه د خلکو په ژوند ته چې دی خطره راځي.
تاسې د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
خود پاکستان حکومت وای یوازې د هغو خلکو اکاونټونه بندیږي چې د مذهبي کرکې او تشدد راپارولو هڅه کوي. د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار مولانا طاهر شفیع د جون په لسمه په یو خبري غونډه کې وویل،
ازادي اظهار رائے
د خپل رائے د اظهار او بیان ازادۍ د حق سره مونږ پرون هم ولاړو او نن هم یو، خو هیڅ چاته بعد پروپاګاندا اجازه ورنکړو. حکومت هغه وخت په ګام اخستو مجبور شي چې بی بنیاد پروپاګاندا خپريږي.
پروپاګاندا پھیلائے جاتے ہیں.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. په کوټه کې د بشري حقوقو وکیل اډوکیټ علي احمد کاکړ چې پر انټرنیټي جرمونو د زینو تورونو کسانو مقدمه کړې دي، وای چې د حکومت لپاره د انټرنیټ چاڼول ډیر مشکل کار دی، نو ځکه باید خلک په خپل دې ته پام وکړي چې کوم شی په ضرر دی. دغه په وینا کې دې ته پام وشي نو پر انټرنیټ د تشدد پرونکو ویناو څخه خلک بچ کېدلی شي.
د وس پدن داور کی د سوشل میډیا پراتک کی د سٹیټ وجود کمزور ایس ولی الته هر گروپ هر شخص هر کس د خپل ځان له یو خپل دنیا لري، او په دې په حالات په دارنګ حالات کې هر ذمہ وار شخص ته هر ذمہ وار سړی ته دا پکار دی سی دارنګ بیان وکي سی هغه ځخه نو وبل چا ته نقصان نه ورسېږي، د بل چا و نظریه ته نقصان نه ورسېږي، د بل چا و فکر ته نقصان نه ورسېږي. نو په دارنګ حالات کې سی مش با سوشل میډیا دور کی مجبوس ہوں سی اگر تدا ہر شی ٹرانسلیشن مخالف گروپ پہ مخالف انداز کبھی نو اگر دبل گروپ دا 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 وضاحت نمخ کی پرغ باندیا ٹیک کبھی.
اوریدونکو له همدې سره د مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر گواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوه دی د افتوار پروگرام سازونه زنجیرونه. د نن په سازونه زنجیرونه خبرونه کې د راډیو د نوموړي صداکار او سیړنکار حاجی اسلم خان سره خبرې کوو. چاچی تر اوسه د پښتو شاوخوا 3500 زړې سندرې راجمع کړي او خوندي کړي دي. نوموړي په دې اړه د تیر هیر آوازونه په نوم د ریډیو د خبرونو یوه اوږده لړۍ وړاندې کړې او دغه معلومات یې په کتابي شکل کې هم خپاره کړي دي. دا خبرونه شاهین بونیری وړاندې کوي.
ستړي مشه شاهین بونیری ام او په پښتونخوا کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو په اړه په دې ځنګړې خبرونه سازو نزنزیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د راډیو د نوموړي صداکار او سیړنکار حاجی اسلم خان سره خبرې کوو. چا چې تر اوسه د پښتو سخوا او شا 3500 زړې سندرې راټولې کړې او خوندې کړې دي. د پښتو موسیقي پاړه رادیو پاکستان پېښور او رادیو کابل ډېر مهم کردار لوبولې دي او په زرګونو سندرې ثبت کړي او د پښتو مینوالو ته وړاندې کړي دي. خو د وخت ریدو سره د دې سندرو د خوندي کولو سه تنظیم نو او د ورکېدو د خطر سره مخ شوي وي. سړنکار حاجی اسلم خان په کال 2000 کې د دغه سندرو د خوندي کولو لپاره په ریډیو پاکستان پېښور د تیر هیر اوازونو په نوم د خبرونو یو لړۍ پیل کړه. نوموړې د دغه مزل پاړه وایي
د کال 2000 مې میاشت چې ما په ریډیو باندې د خبرونو پیل کړه چې دغه نو متیرې اوازونه چې لا تر اوسه هم روانه ده پر اورځي سر یو ذریعہ خدای پاک ملو کما ته چې ما د ریډیو د لارې خلکو ته غږ وکړو که دا رغمې څوک لري نو موږ سره دې شریکي کی او موږ به د هغې د نومونو سره چې کوم نینو نظرې اورېدونکو ته اورو. موږ 3500 نغمې ما راجمې کړي خو په دې یو نغمه پسې داسې داسې یو کوډي پسې زه ډېر باجوړ فوات او بنو ډېر اسمل خان او چې چپن چاره ته ویلي دي چې را دلته پلالي دي چې چا سره دا کوډي دي بزور پچې تلای ما نن دې ریډیو پاکستان نه خرچه غوښ دا نن پچا احسان ورولې دي دا زما خپل شو کو خو د دې کې زړه ډیرو مشکلات سره هم مخ شوې ما تر دې چې ما حادثه کړې دي اکسیډنټونه مې کړې دي او ځنې وخت دا شی هم شي دي چې زمونږ په نوم باندې زما په نوم لګ دې ریډیو په نوم باندې ځنې ملګری دا شی چې هغه په ریډیو وره دي چې را پلان دي چې کوډي دي اما زمانه مخ کې ورپسې رسیدلې و او به دې ریډیو په نوم چې کوم نه درا ته کوډي دا غینا موږ مته دا وای چې چې پکړي دي
مرما سام خدي زرا کې بزنا تر دې زنه لمه نه صبر دي د خپل زل کو دو رمضان خدی ذرا کی بدنا کر دو مجھے لن نہ صبر دی دفن دل کو دو
حاجی اسلم خان زیاتوی چې سره د دې چې په دې لوی کار کې ورسره د کوم حکومتي یا غیر حکومتي ادارو لخوا سمرسته نه و خو په وطن دننه او بهر د پښتو موسیقي د مینوالو په ډاډ د پښتو موسیقي د خزانه خوندې کړي ده. نو موري وایي د کمپیوټر ټکنالوژي راتګ د هغه کار نور هم اسان ک حکم خون چې په اصل ریکارډینګ کې وی هغه په کمپیوټر نشي محسوسې دي. هغه د سندرو د خوندې کولو د عمل پاړه صدا سوایي
دغه د محفوظ کولو لپاره ما دا وکړ چې د کوډو نه مې د سندري د نغمې د ټیپ ریکارډر په ذریعہ اتی ته منتقل کی کیسټ تا او داغه پاغه د سبټولو نه پس مې کوم نه نو د کمپیوټر اساسي چون کې ترلاسه شو نو دغه نغمې بیا کمپیوټر ته لول او بیا پاغه کې لګوندي هغه نه هغه کې لګ خواري و سره کول یو ګوهرجان نو مې خزه و چې وا بیسیکلی پارسخوان نه و د افغانستان و او د نسا هنرمند و او غپ کلکتا کې و نو هغه په 1902 کې تلی و یو کې تا او دغه هیز ماستر وایس کپنه دغه په واس یو نغمه خوندې کې په پښتو کې او هغه زمانه کې بجلی نه و د بشری په ذریعہ باندې ریکارډینګ کېدو. بهرحال ما درک معلوم کو چې دا ګو هرجان و او به مې غږ کوړې خدای پاک مال را کو چې هغه نغمه ختم شي نو هغه وی چې مس ګو هرجان کلکتا والی فرام افغانستان بیا مې دغه کوشش وکړو چې د هغې مې یو سلور عکسونه هم د انګلینډ نه د یو ملګري په ذریعه باندې چې په یو میوزیم کې یو د هغې حصې مې حاصله کړه چې دا څوک د هغې نه پس دا نور هنرمندان چې وکرم خان او مریان جان او حنیفه چاچی دا روډ بندی بندی چو پیلو نو جانا نه بیر ل راضا چو زنګونه دا ما سره کوړی دی د 1912
سرنکار حاجی اسلام خان د خپل جنون په لارو کې د پښتونخوا او افغانستان بیلابیلو سیمو ته سفرونه کړي دي او د سندرو په ګډونې زاړه ګراموفونونه او نور یو شمیر سازونه هم خوندي کړي دي. هغه وایي باید د دې لپاره یو میوزیم وي او د پښتنو نوي نسلونه د خپل کلتوري وراثت نه خبر پاتې شوي وي، خو په دغه اړه د حکومتي ادارو لخوا لاسه کار نه دی ترسره شوی.
کارکون هغه زمونږ د صوابه د پښتونخوا د زیدی کلی اوسیدونکو ممتاز ولی هغه سره ما یو مرکه کړي و ناغوي چې مونږ سره 200 ککوړي دي، نو 200 ککوړو کې 400 نغمې شوي، نو چې ما وته خپل اساس سرګنده کا و سره به ذکر کړو کومه ته وی چې داسې په دنیا کې چرته چا سره نشته د خپل ژبې د لکه دومره زړه خزانه دومره زړه اساس سره چې د پښتو ژبې د ریډیو پاکستان په خبر له برکت ما راځم کا دغه ګراموفون په سی سی دی د ما یار د سې نه خو نایاب دي د بورک شي دغه دغه ستنی شي دی دغه نیدل چې زور په سر جلا لباته پورې تلو ما او ما نو بیا مونتي نو دغه ستنو د باجی د کوړو باجا چې ورته وی ریکارډي باجا چې ورته وی نو زه خپل لرم د هزما سرویس کپ نه دو باجی لرم د ګراموفون لرم چې هغه په 1915 کې جوړ شي وی دي. نو بیا زما دغه یو شو کوم مو چې ردا چې زونه زره غون کما او دا زمونږ د یو اساسه د زمونږ کلچر یو برخه ده چې دا زونه محفوظ شي او روان کول ته چې کوم دی دا زونه محفوظ ملو شي.
حاجی اسلم خان نه یوازې د غسندري او د موسیقي آلات خوندې کړې دي، بلکې په دغه اړه د سیړنو نوې لارې هم پرانستې دي. نوموړی وایي د سندرغاړو او سندرو په اړه چې کوم معلومات او کیسې د رادیو له لارې خپرې کړې وي هغه ولیکل او د تیر هیر اوازونه په نوم په کتابي شکل کې هم خپاره کړل. هغه نور وایي چې اوسې د پښتو فلمونو په تاریخ هم یو سیړنه روانه کړې ده.
د فن علاوه ما د دې پژوند باندې کوشش وکړه ټول می شروع کړه زه معلوم کوم چې دا هنرمند ده، دا هنرمند د کوم ځای وو، تعلق یې د کوم سره نو کده چې از وی ژوند دی یا کوم هنرمند په خپل ژوند دی یا د شارورو یا د چنوسیو نو زه تلې مو د غټول سره ملاقاتونه کړی دي. د دې اکسونه میرا پیدا کړی دي د دلی نه، د کلکتې نه، د بمبای نه او دغه شان چې دی زمونږ په پښتونخوا کې چې چرته چا سره د اکسونو نو زور پسې سوس واره تلی ما او دغه اکسونه میرا حاصل کړی دي. څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې یاره ما په دې باندې یو کتاب لیکلی دی تیر هیر اوازونه چې په هغې کې د دې هنرمندانو د ژوند او د فن ټول راز ټول حالات چې دي نو په هغې کې ما نوشته کړي دي سره د ناویات عکسونو چې دغه عکسونه د دوی په کورونو کې هم نو قدر جان سرور جان چې په قدرې او سروره به یادې دي، مریان جان، ګلمیر، سید محمد او عبدالرحمن دا غډیر په خواطر شوی دي او دغه شان اکرم خان او داسې راځه ورپسې بیا هغې نه پس کوم دنو صحبت د مرغز میر احمد استاد عبدالله جان او چشتی چمن جان میر النساء صبر النساء چې اتیایم 1900 پورې څومره هنرمند خصوصا میدان ته راغلي دي او بیا هغې ریډیو ته راغلي دي او هغې خلکو پیژندل.
ਮੁਰਾਪਲਾ ਰਖੋ ਕਨੋ
اوریدونکو د نن پخپرونه کې مو د موسیقي د خوندې کولو پاړه د حاجی اسلم خان د کار او زیار پاړه واوریدل. تر روانه ونې با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سر رازو. تر هغه خپل قربا شاهین بندری ل اجازه ورکې. د الله پامان.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
بچال ورکړي سو دغه زمانه کې